افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبری برخه هم لرو پایل د سات په خبرونو کې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې ټول نیول شوي افغان کډوال ژر تر ژره خوشې کړي. د امنیسی انټرنیشنل د جنوبي آسیا څانګې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپي او ځورونې پیل کړي او په سلګونو افغان کډوال په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. امنیسی انټرنیشنل له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې سمدستي نیول شوي کسان خوشې کړي او هغه نوې پالیسي لغوه کړي چې له مخې یې په پلازمینه کې د پاتېدو لپاره د ان او سي په څیر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي. د دې سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نور سرخوږي سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په سلګونو افغان کډوال نیولې دي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداري کې وویل چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومترو پورې وي. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له لسو لسو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي. په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنه بشرا بیبي د فساد په یوه تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 کاله بند او د هغه د میرمنې بشرا بیبي لپاره د 2 کلونو بند سزا د اعلانولو په مهال وویل. څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړې او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. دوی تورن شوی چې د عمران خان د واکمنۍ په مهال د پیسو د سپینولو په بدل کې له لوی سوداګر ملک ریاض څخه ځمکه د ډالۍ په توګه ترلاسه کړي. څارنوالانو ادعا کړې چې دا د څه باندې 190 میلیونه انګلیسي پاونډو قضیه ده. عمران خان او میرمنې دغه تورونه رد کړي او تر شا یې سیاسي انګیزې بللې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. دوه ویا کلن عمران خان چې له 2013 څخه تر 2022 پورې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، له څه باندې یو کال رئیس په زندان کې دی او د جرمونو له څه باندې یو نیم سل قضیو سره مخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پناه غوښتونکو یوه بیړۍ چې هسپانیا ته روانه وه او 80 تنه پاکستانیان پکې سپاره او ډوبه شوې ده. رویترز خبری اژانس پرون د افریقایي هیواد مراکش د چارواکو په قول وویل چې دا بیړۍ د جنوري په 2 روانه شوې وه او 90 تنه پکې سپاره وو. د مراکش چارواکو په وینا د بیړۍ له ډوبېدو وروسته 30 تنه ژغورل شوي. مراکش چارواکو هم ویلي چې د بیړۍ اکثره سپرلۍ پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په مراکش کې له خپل سفارت سره د دې پیښې په تړاو په تماس کې دي. د اسرائیل کابینه به نن جمعه په غزه کې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره د حماس وسله والې ډلې سره د یوې موافقې د وروستي تصویب لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه موافقه په اړه چې د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه د زندیدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنگي الوتکو سختو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو پرون وویل چې د اوربند له اعلان وروسته د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر نن وویل چې کابینه به نن غونډه وکړي او د دغه موافقې په اړه به رای واخلي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم هرکلی موکوم. د افغانستان پاره د ولسمشر بایدن تګلاره او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي دریځ په دې اړه دلته بحث لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وینا وکړه او له دې سره د خپلې نیمې پیړۍ سیاسي فعال ژوند پای ته ورسوه. د دوشنبه په ورځ به ډونالد ټرمپ د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. جو بایدن په خپل وینا کې تر ډیره امریکایانو ته لارښوونې لرلې، خو د افغانستان په ارتباط یې حکم کړی چې 1443 اجرایي فرمان د ده د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته هم د اجرا وړ دی. دا فرمان د 2022 کال د فبروري په 11 صادر شو چې له مخې د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ همغسې کنګل پاتې کیږي. د 2022 کال د اګست په 15 نیټه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړې. طالبانو بیا بیا له واشنگتن غوښتنه وکړه چې دا ډالر افغانانو ته بیرته ورکړي، خو جو بایدن وویل چې د افغانستان د دغه شتمنۍ ساتل د استراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره مهم دي. د بایدن په باور افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او د ژور اقتصادي سقوط احتمال پکې شته. جو بایدن دا هم ویلي دي چې د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو د قربانیانو د کورنیو په ګډون بیلابیل لوري د افغانستان بانک په دغه شتمنیو باندې حقوقي اداوي لري او یا د حقوقي ادا کولو لپاره چمتووالی شوډلې دی. پروسه شکل د امریکایي محکمې پریکړه وکړه چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو د کورنیو غړي د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د 3.5 میلیارد ډالرو د اخیستو مستحق نه دي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ریسته بعد د خبرونې په ترڅ کې اشاره وکړو خراب شم باسته. په دې باس کې مو د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل ته بلنه ورکړې ده. میاخیل صاحب، ستاسو په باور د لومړی کرا شو د جو بایدن دریسته کپلانډه کتنه ورته وکي د پوتسلور کلنده دوره کې له افغانستان سره څنګه چلند وکړ او څنګه چلند یې درلود؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د جو بایدن برخورد د افغانستان د قضیه په باره کې د ابتدا نه ډیر خنو او حتی هغه وخت کې چې د 2003 کال نو را پدې خوچې هغه وخت کې بوش جمهور رئیس او د سنا د خارجي چارو مسؤول، حتی په هغه وخت کې هم د پدې فکر و چې د افغانستان خپل قوایو کوي او افغانستان کې موقت وخت پر حالت تللې دي او دا فکر د دې سره و. حتی یو ځل د جمهور رئیس کرزي په دوره کې چې کله دا معاون د جمهور حتی د یو ترمنځ یو اختلاف د نظر رامنځته شو او د ارګ نه ووته چې هغه مسله دا وه چې د فساد او د په باره کې بحث کوه، نو جمهور رئیس کرزي نظر دا و چې د تروریزم منبع او ځای پاکستان دی، نو په دې کې سره د یو اختلاف د نظر رامنځته شو او بالاخره جو بایدن ورته ویلو چې نه پاکستان موږ ته د افغانستان نه زیات مهم دی او بیا د ارګ نه وته و هغه ډوډۍ هم پرې غوسې وه. نو دغه فکر دې سره د ابتدا نه دا و چې په افغانستان نه باید هلې ووزي. نو کله چې رئیس جمهور شو سره دې چې پوهېده چې دغه توافقنامه د دوحې چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ ده او ټولو مشاورینو ورته دا نظر ورکړی و چې که چېرې قواوې د افغانستان نه ووزي نو هغه نظام یا هغه سیستم چې شل کال امریکا په سرمایه گذاری کړل هغه د منځ ځکه چې د افغانستان سیستم بل افر امنیتي او دفاعي قوتونه هغه په هوایي قواو او لوجستیکي حمایت باندې ولاړو سره د دې چې د افغانستان حکومت یې تقریبا 15% کولای شو چې خپل پلان گذاری وکړي عملیات وکړي، خو دغه لوجستیکي حمایت او هوایي حمایت دا مشروط پاغه باندې وسره. نو کله چې هغه قطر شو په خپل تاثیرات به په نظام باندې راوصل، نو غټ مشکل لګدار چې د ابتدا نه یعنی بایدن د افغانستان د وټولو په اراده باندې یا فکر باندې وو، نو د دې دغه برخورد عام د امریکای لپاره یعنی چې اختلاف د نظر دلته موجود دی، د امریکای زیات متخصصین نظامی چې متخصصین همدارنګ سیاسيون د دې د افغانستان په دغه رقم وټول باندې سره موافق نه و. البته ټول په دې غوښته چې او افغانستان د پاره هم لوی ستونزې پرې وسلې چې نظام سقوط شو. تاسو اوس هم ګورئ چې د افغانستان نظام نه ملي مشروعیت لري نه نړیوال مشروعیت لري. بانکی حساب تاسو ورته مخکې اشاره وکړه هغه کنګل ده د افغانستان.
مننه میاخیل صاحب. همدغه ټوکیو ته راشو د خبرونه په ترڅ کې ولسمشر بایدن د دوشنبه په ورځ باندې هم د خبرې ته اشاره وکړه او یو ځل بیا یې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره پریکړه دفاع وکړه او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړلې چې د امریکا دننه د دغه ځواکونو د وټلو په سر باندې اختلافات هم شته. لیکن سوال دا دی چې باوجود د دې چې ډیری نیو کیمپ دې باندې شوې دي د امریکا په کانګرس کې هم دا مسله مطرح شوې ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم کانګرس ته بیا بیا ورغشتل شوې ده، انتقادونه پیښلې دي. بایدن د تک په وخت کې هم ولې له دې پریکړې دفاع کوي؟
نو هغه خو مجبور دی چې خپل پریکړې نه دفاع وکړي ځکه چې دغه پریکړه دې کړې ده او دا وایي چې دا د امریکای په ګټه باندې و او دغه جنگ ختم کړه هلته نور دیو لپاره.
میاخیل صاحب او بخشی اصلا پریکړه خودی ډانل ترامپ وخت کې شوه ولې یعنی هغه د سولې خبرې شروع کړې وي او د پسې بشپړې کړې
کوري د امریکا د ټولو رئیس جمهورانو د بش د دورې نه را پدې خو اوباما ترامپ په خپل بایدن د ټول په دې فکر و چې د افغانستان نووزی او د افغانستان کې د نیشن بیلډینګ د پاره یا د ملت سازۍ د پاره د سیستم جوړول د پاره دی په افغانستان کې نه دی. ان دا دغه ابتدا نه د ټولو همدغه فکر دا چې ولې افغانستان کې شل کاله پاتې شول، عوامل نور دی، هغه عراق مسله ده، نور هغه اختلاف د اروپا او د امریکا ترمنځ چې موجود و، دغه د عراق جنگ ته غیر ضروري جنگ و او د افغانستان جنگ ته ضروري جنگ و. نو په دې خاطر باندې دا ان اختلاف د ټولو نظر در جمهورانو هم دا و چې د افغانستان نووزی خود دوه قرارداد یا تفاهمنامه چې هغه کومه د ترامپ لخوا امضا شوی و هغه صحیح عملی نشوله، ځکه چې هغه او هغه مهمه برخه دغه تفاهمنامه دا وی چې بین الافغانی ډایالوګ به شروع کیږي، افغانان به خپل یو تفاهم ته رسیږي، موقت حکومت به هلته جوړیږي او بالاخره انتقال قدرت به یو بېطرفه حکومت ورکړ کیږي او بلدار چې طالبان به هم د ټولو تورسي افراطي ډلو سره خپل روابط قطع کوي. نو په هغه صورت کې هغه قرارداد امضا نه شو، یعنی هغه هم د امریکا ولو جنبه و ته وانه غوستله. نو په دې خاطر باندې دغه اعتراض په همدې باندې دی چې تاسو یوازې یو برخه د قرارداد چې هغه طالبان با په امریکایي قواو حمله نه کوي د وټلو په وخت کې او امریکایي با قواو به وزي نه یوازې د وټلو لپاره، یعنی د امریکایي قواو د وټلو لپاره قرارداد دغه شو هغه عملی کونو. دا اعتراض چي دی هغه په همدغه علت دی چې هغه نور برخه د قرارداد عملی نشولې. نو په دې خاطر باندې هم د افغانانو لخوا هم په سیمه کې او هم په داخله امریکا کې د سیاسيونو په دې وټلو باندې اعتراض دی.
میاخیل صاحب، البته تاسو دې اشاره وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ټول ولسمشرانو دا غوښتل چې افغانستان خپل پوځیان وباسي، لیکن کچیرته همدغه شلکلن تاریخ ته وګورو یا د شلکلن دورې ته وګورو چې بهرني قوای په افغانستان کې وي، مثلا د باراک اوباما په وخت کې د پوځیان شمیر زیات شو او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دوی د ملت جوړونې هڅې نه کولې په تر 2015 کلونو پورې، یا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې تر پای پورې، حتی تر 2010 پورې، او دوی بیا بیا هم دا راپورونه ورکول چې د افغانستان د ملت جوړونې لپاره هڅې کوي او د دغه ملت جوړونې د هڅو په ارتباط کې چیرته ورته راپورونه ته وګورو، مثلا دوی قاضیان روزل، دوی پولیس روزل، دوی هغه مؤسسات هم تقویه کول چې هغه د یو حکومت لپاره ضرور وي، لکه سارنوالان، لکه پولیس، لکه قاضیان، لکه حتی شاروالان بیا بیا نورو هیوادونو ته استول. نو همداسې نه ده
دا خو دی کول، یعنی دا کوم ځکه چې مجبوری چې ځکه چې ته قواوې لري او هلته ته یې نو باید دغه شعار نه ورکي، یعنی دی وغوښته چې دا افغانستان حکومت سره کومک وکړي او په حکومانه ودرېږي. اما د دې تر شا اوس په ټوله هغه اسناد چې کومې ودي د بوش د دورې نه راپدې خوا، یعنې رامسفیلډ هغه وخت کې زه چې د کورنۍ چارو وزارت کې موینو ما کله کابل ته راغی، نو بیا ګردیس جلالي صاحب هغه وخت کې وزیر د داخلي و، دې سره لاړو ځکه چې پولیس سره دې کومک نه کوو. نو من بحث دا چې تاسو څونه امتیازات چې اردو ته ورکوي او جوړوي، دغه سي پولیس د ټوریزم یا د کاونټر ټوریزم د مبارزې په اول خط کې دي، تاسو باید یو سره عین کومک وکړي. بل اخر د نیمې ورځې بحثونو دغه نه دا چې ویل چې زه په دې متقاعد نیم چې پولیس د ټوریزم ضد دي او موږ دلته نیشنل بلډینګ ته نیو راغلي. یعنی دا د 2003 خبره ده. په هغه وخت کې تاسو اوباما اشاره ورکړه چې اوباما وو هغه غوښته چې قواوی اضافه کړي، خو هلته هم د جنرالانو دا یعنی د نظامي کسانو دا غوښتنه وه چې قواوی اضافه کړي. دلته بحث دا و چې څومره قواوی اضافه کړي، 10,000، 20,000، 10,000، 30,000، ځکه چې دوی وویل چې که قواوی اضافه شي نو دوی کولی شي چې په طالبانو فشار راوړي او بیا د یو قوي موقف نه د افغانستان حکومت او امریکا به طالبان سره خبرې وکړي. نو هغه قواوی د دې د خطر اضافه کړي، اما بیا ورپسې یو بل هغه شرایط کې غوسل چې په 2014 کې به د افغانستان نه وځي. نو په دې خاطر باندې د سیمې هیوادونه او طالبان ټول پویدل چې امریکا د افغانستان نه وځي، نو دې د خاطر باید متبادل یعنی هغه آپشن یا دغه باید ولري. البته دیو لپاره د پاکستان لپاره، د ایران لپاره، شوروي ته، چین لپاره متبادل آپشن هم دا و چې د طالبانو سره تماسونه درلودل او هغې په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې حمایه کول. او بالاخره تاسو اوس وروسته ولیدل چې هغه ایران چې د طالبانو سره هیڅ نه وه یعنی اړیکې نه لري، یعنی دغه په لحاظ باندې، د ایډیالوژي په لحاظ باندې، حتی په تیره دوره کې سره اختلاف درلوده، مګر اوس د طالبانو سره ښه اړیکې لري. شوروي روسیه چې د هغې لري، همدارنګه چین یې لري، ورسره یعنی هغه منفي تعامل چې کوم یو دی روان دی سره. نو په دې خاطر باندې دا یعنی وتل د امریکې او هغه د نیشن بلډنګ لپاره یعنی دغه دلایل دي چې دی والته. نو متاسفانه چې د افغانستان سیاسینو که هغه دواړه جمهور رئیسانو، همدارنګه وکیلان د افغانستانو، نور سیاسیون کوم یو دی، په دې فکر کوي چې نه امریکا نه وځي. او دا یو لوی بحث و، کله به چې بحثونه راتلل دا بحثونه ډېر شوي دي په حکومت کې په دغه شلو کالو کې په رسمي یا غیر رسمي ډول باندې. نو هغه چا به چې په دې فکر و چې نه امریکا د افغانستان نه وځي، بیا به ویل چې نه دا تاسو د امریکا هم خبره کوي.
مننه میاخیل صاحب محترم، امدا ډیر مهم سوال دی چې دغه وخت چارواکو څه فکر کاو په دې اړه. به وړاندې بیا هم ستاسو نظر واخلم.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوریدونکو را سره دي. د دوی نظر په دلته سره شریک کم. مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري. تاسو را سره یاست
محترم وروره. خدای دې راول ورور څنګه په خیره؟
مننه، خیر یو سه. په لپښتنه
مننه ټول اوریدونکو، ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم میلمنو ته سلامونه ډیر ډیر وایم.
وعلیکم.
نو را به سما چې یو خبره سره شریک کو، د رادیو پاړوان باندې محترم وره کله کله پر دا ټیم باندې ساتي رادیو ډیر نشرات کړته سی وخت یو وخت سمي دا دی چې دا سنځه حلته او دغه موضوع دغه پانتونو پر برابر و وره.
یا موضوع په دې باندې د سه په امریکا کې اوري جمهور تللی بل را روان دی، افغانستان سره د امریکا سیاستونه څنګه روان وي؟
ا بالکل وروره، دل تر اډیا وډیا رخصت سره بخښنه غواړم. داخلو خبر دسته زکه چې دا هغه وس ولسمشر چې معنا په چیر وخت کې چې دلته هغه په خاني حکومت مو یعنی طالبان هم و چې بیا هغه دفاع د حق کې د رسول او صلی الله داخلي ذات صاحب په جنن کې وګرځیدي. نو التدیر انځای وصلل زما په نظر کې چې پراغه خبرو باندې یعنی عملی بڑا ولري، پراغه خبرو باندې سره ودرېږي، یعنی افغانستان ته بزوام دا نوې رئیس جمهور د امریکا ګټور تمام زما فکر.
او ډیره مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړو. بل اوریدم
او یو پښتنه د میلمنو سره لرمه.
مهرباني.
د میلمنو سره مې په دې خاطر پښتنه ده چې څنګه کېدلای شي چې دغه زموږ افغانستان یا نور نړیوال د یو تر بل تحمل سره وکي، تجارتونه سره خلاص کی، بندرونه سره خلاص کی، چې دا څنګه کېدلای شي؟ دا یو پښتنه ډیره ته جواب کړي تر موږ یو څه معنا ډیر معلومات سره ستاسو نور مننه اوریدونکو ته وخت
کورودان کورودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخته بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني bale
و سره یو دغه د نور ته د شیش پات څه خبر کولیا
نو تاسو رادیو تر سره نه دا اوریدلې
یا نه دې مریدل
نو سه رادیو په موریدا څنګه بمراته وه بل اوریدونکو ته مخه کو اساریب سپو کې پروګرام دی مهرباني
السلام علیکم السلام علیکم محمد شیبر صاحب محترم
وعلیکم السلام شرغلی
سلامونه اونی کې له تاسو محترم اوریدونکو ملمنه توړند کوم کشمیر خان زرملوالم خیبر پښتونخوا هری پرنه مې اړیکه نیول محترم شیبر صاحب
شرغلی زرملوال صاحب مهرباني
خیر دې نصیب سه بس ما د ملمنو نه دا پښتنه د یو خلن نظر کور کوم لن نظر مې دا د ډیر لن نظر د افریقا سیاست کې څلکه څنګه سي دا اوسنۍ جمهور رئیس دا اوس بیا تا کلسوی ډونلډ ټرمپ نو د دې د مخکنی پالیسی چې کومه وا په کله چې دای مخکې ولسمه شي روي دغه پالیسی او دغه د اوس پالیسی به صفر کې د افغانستان په اړه کې آیا دای به څه تحولات راولي په دې خپل پالیسی کې یا بینه راولي د ما د نظر دا بل د اوریدونکو په ملمنونه مې دا پښتنه ده په دې بخنه سره چې آیا دغه د او امریکا سیاست ته سیدا د امریکا سیاست په افغانستان په روان وخت د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندل کې څه اومدر ولولو به یا بینه ولولو به او کولو به سمره به ولولو به د ماده پښتنه مو محترم شهبر صاحب
مننه سر ملوال صاحب کور ودان چې خبرونه کې مبرخه سره واخسته بل اوریدون کې ته هم مخه کو د دې اوریدونکو سره مو رابطه قطع شوې ده بیا هم په خبرونه کې ستاسو پیغامونه اخلو او په ازادي سپو کې پروګرام کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نظر په اړه دلته بحث لرو په خبرونه کې مو تر دې د سیاسي چارو کتون کې شاه محمود میاخیل ملمره میاخیل سره مخ تر دې شي هغه دې سیاسیونو پښتنه لتا سو وکړم چې څوک خبرو دی امریکا د قواو لوتلو څوک نو خبر دغه دی اوریدونکو پښتنو ته کته سو جواب ورکي
اول پښتنه خدای دې چې آیا د طالبانو دغه حکومت یا حکومت په پرسمت وو پیژندل شي کوونه نو زه فکر کوم چې دا به ډیره مشکله وي چې امریکا د طالبانو حکومت پرسمت باندې وو پیژني ترڅو چې ولسی مشروعیت رامنځن شي نو زه فکر نه کوم چې امریکا به افغانستان دغه موجوده حکومت د طالبانو په رسمیت باندې وپیژني دا یو برخه د مسایل ده
مې خپل څه بو بخښي دغه ولسی مشروعیت کې صورت توزیع کې دی اوریدونکو ته لطفا
ولسی مشروعیت دا چې وسه پورې د دې عامل مننن چالي ده لاندې د قواو تفکیک نشته ده پارلمان نشته ده چاته جواب دی نه دی بس فقط یو ډله ملایان راټول شوی دی قدرت د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول نیولې ده او نور ملت نه فکر کړی ده نو په یو هواد کې چې خلک په تصمیم گیری کې شریک نه وي حالت د بیان ازادي نه وي حالت د تعلیم حق نه وي فرضاً تاسو ګورئ چې مکاتب او پانتون نه د خوځو په وړاندې سره تړل دي ټول حتی د پانتونونو نه او استادان چې په خواني د ماسټري او د ډاکټرا په ساته باندې هغه ولري کوي او په یوازې ملایان حالته مقرره نو په دغه سی حالت کې د ټول دنیا د ګوري نو زه فکر نه کوم چې هیڅوک طالبان په رسمیت باندې وو پیژني نو د دې لپاره چې وو پیژندل شي اول په افغانستان کې اساسي قانون پکار دی د اساسي قانون په چوکاټ کې مسولیتونه د حکومت او د ولس او د قواو ټول معلوم نه هغه کې تعریف کیږي دا غنه بیا ورپسې خپل مشر څنګه تعین مجبور دي چې ټاکنو لارې تعین کې بل لار نشته نو په دې خاطر باندې ترڅو چې دغه شان رامس نه شي زه فکر نه کوم چې ولسی مشروعیت رامس شي نه هغه ملي مشروعیت نشي رامس کېدلی او ملي مشروعیت چې نوی نړیوال مشروعیت همیشه یعنی وجود نه لري او که وجود هم ولري هغه به منفي تعامل به وي او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه
او مننه او هغه بلې پښتنې ته چې یعنی د ټرمپ واکمنی بل جو بایدن سره څه فرق ولري
نو زه فکر کوم چې ډیر فرق په دا وی چې فشار به نور اضافه کیږي او دا فشار طبي خبره ده چې فشار به د طالبانو باندې می خو هغه د فشار غټ زور فیصله هغه په ولس باندې تحمیلیږي ځکه چې د چارواکو د بدو پالیسیو په نتیجه کې ولس سلامګوري په تور مثال د نو ان اداره د ټرمپ دا په پاکستان کې او حتی په دنیا کې وایي چې خپل حکومتونه قطع کی نو دا به ستې چې 40 میلیونه یا 80 میلیونه ډالر طالبان ته په هر ونه دوه ونه کې ورکول کېدل دا به بند شي. د دا چې بندیږي ولسته ضرر رسیږي، افغان خپل ارزښت د لاس ورکي، اقتصادي رکود رامنځته کیږي، هغه خرید قوت خلق نه لري، سیده چې قاطی بنوي شان به موجود به خصوصو کې خپل نشي سره. نو په دې خاطر باندې هغه فشار په ولس باندې وي، تاسو اوسم ګوري چې په زرهاو په لکاو کسان د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزي او ډېر کډرونه د افغانستان نه ووتل، د دې بیا جوړونه دا د افغانستان لپاره ډېره سخته مسله ده. نو په دې خاطر باندې دا مسله نه د فشار راوړي، که مثبت فشار د سره راوړي نوې اداره چې د یو مشروع قانونمند ولسواکه میکانیزم د پاره یو اجماع هغه ملي اجماع وي به ملي او نړیوال اجماع وي رامنځته شي او افغانستان د رقابتونو مرکز ونګرځي، ځکه که د افغانستان د رقابتونو مرکز ګرځي نو دې کې افغانانو لپاره خیر نشته ده. نو په دې خاطر باندې دی وسیده چې دنیا نورو سیمو کې اختلافات لري سره رقابتونه لري، لکه 2002 کې دغه یو مسله را مخته شو چې ایران او امریکا سره په توافق باندې سره ورسېدل، یا روسیه په هغه وخت کې چې افغانستان کې رقابت نه کوي. نو که دغه افغانستان د رقابت مرکز نشي او د یو مشروع قانونمند ولسواکه نظام د فار زمينه مسایده شي، دا به لوی کار وي. او که چیرې منفي فشار وي په تاسو مثال کومکونه قطعی که نور دلی تقویه که د طالبان پا مقابل که دا بیا دا افغانانو بخیر مانینده و دا گتر نلگی.
میخیل سب نور آبریدون که همشته پخ پروانی که راسر خو کس تاسو ندغه پشته نوکم مخی چی تاسو ویل چی پا دی امریکای قواو لوتلو دی افغانستان گواندیان خبر رو پا افغانستان که داخل که امچنی سیاستوال خبر رو، لیکن کچر تا ورطا وکتل شی مثلا پخوانی ولسمش حامد کرزی یا وخت په لندن کې په یو مرکه کې وویل چې خارجان نه وځي، ولسمشر اشرف غنی تر وروستي شیبي پورې لدی خبر نه و چې خارجان وځي، حتی چې دوی وتل هم وای نه دوی به بشپړ و نه وځي. او د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح په یو مرکه کې له ټولو نیوز سره ویلي و چې خارجي قواوی نه وځي، یعنی که چیرته ورته وګورو عبدالله ویلي دي چې خارجي قواوی به په افغانستان کې پاتې وي، نو څنګه تاسو فکر کاوه چې ځینې ډاډه و چې خارجان وځي؟
ګوره هغه کسان چې اشتباه هم دغلته وه، په تور مثال هغه کسان چې د حکومت یعنی مختلفو ترقی ادارو کې کار کوه هغه پویدل په دې معنی چې امریکایان د افغانستان نه وزي، خو زمونږ بدبختي هم دغه وه چې دغه مشرانو فکر کوه چې حتی کلي سه به دا ویلی چې کوتک هم ورپسې راواخلي دا نه وزي، او دا د فشار یو وسیله استفاده کوي چې په افغانستان کې پاتې شي سره. نو دغه یو اختلاف د 2002 نه موجود و، ځکه په هغه وخت کې هم دا وه چې یو تعداد کسانو دا فکر کوه چې که په حاکمیت د قانون حکومتوالۍ په دې معنی فوکس وشي نو دا به بهتره وي. بل ګروپ دا ویلی چې نه، دغه څه زورواکان چې کوم دي دا په سیستم کې داخل کوي چې بیرون که پاتې شي نو مشکل جوړوي، په داخل د سیستم کې به مشکل نه جوړوي. اما دغه دا و چې په داخل د سیستم کې هغې و ډېر زیات مشکلات جوړول. نو په دې خاطر باندې دا بحث یعنې د ابتدا نه موجود و، خو زموږ مشرانو متاسفانه چې دا نه منله، تر اخره پورې نه منله. او همدغه علت و چې دیو د خپل نظام د تقویې لپاره د قانون د حاکمیت لپاره او په دې معنی کار ونه کړ، او متاسفانه چې هر چا کوشش کوه چې د نظام ریښه قطع کړي او نتیجه معروفه چې نظام سقوط وکړ. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه وه، او دې کې ډېر دلایل شته. زه نه غواړم چې هره ورځ چې په کوم ځای کې بحثونه شوي دي هغه ټول تقریبا ما ثبت کړي دي، را سره دي، سره لیکلي مي دي او په هغې باندې کار کوم. نو په دې خاطر باندې یعنې دا واقعیتونه و چې زموږ مشرانو دا لوی اشتباه وه.
مننه میاخیل صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه 12:15 نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ازادي په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
او ریزون کرا سره دی د دوی نظر به واخلم مهرباني وکي. زموږ د پروګرام موضوع ده د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو د پریکړه هر کله کړی دی جو بایدن، او په ورته وخت کې ویلي دی چې په افغانستان کې چې کومې پیسې د افغانانو کنګل شوې دي هغه به ادامه پیدا کړي. خو ولسمشر ترامپ هم ځینې نظریات لري. اوریدون کو ته مخه کو، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است دا اوریدون کې قطر شو. بل اوریدون کې ته مخه کو، آزادې سپوک پروګرام دی.
شبار صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
مننه، خوشاله اوسئ کې مننه در سلامونه وایم. احمد علی احمدی بغلان مزرم غره محترم جوړ روغ اوسئ.
سلامت خیر یو احمدی صاحب، مهرباني.
مننه وګوره، یعنی دا جو بایدن خو تقریبا هغه برنامه ما وره ده چې دوی ویل چې افغانستان سره باید یو څه تعامل وشي. نه دوی په ټوله کې چې وګوره امریکایان چې په ټوله کې غربي نړۍ چې دا یو خپل ګډ چې ګرځي یار ملک ته چې دوی دی تقریبا افغانستان ته راغله. افغانستان کې ډېر زیار زحمت وست، تقریبا ډېر خلک وروزل، تقریبا ډېر پیسې مصرف کړي. خو دې موږ تاسو په بختانه وګورو سرګنداران چې یعنی د څه په هیله درو لکه تاسو چې بختانه ته نو کړه، یعنی دوی نه غوښته چې دا امریکا باندې دائم ته وشي. یعنی دوی معمولا خپل ګډ چې ګرځي دا وګورو چې دا حکومت دې موږ تاسو دې حکومت نو خو غرض حکومت تقریبا خپل ځان لپاره کار کوي، ملت ته توجه نه کوله. نو په ټول کې وګوره ټرمپ چې اوس ته پتن راځي، نو ټرمپ هم یو پالیسي لري. ډونالډ ټرمپ چې راځي خو ته چې فکر کوي دوی به افغانستان په اړه پالیسي لري. خو په ټول کې وګوره نو ټرمپ هم وایي چې جنگ یې نه لري، چې دا مخکې مخته کې دوه وخت جنگ نه وګوره په ټول نړۍ کې جنگ نه. نو بیا هم کېدای شي دا یو ښه پالیسي ولري د افغانستان لپاره یا نور ملکونو لپاره. نو په ټول کې موږ ته خوشبینه یاستو شمار صاحب محترمه، ته ته خو موږ خوشبینه یو. مننه.
مننه مننه چې خپل نظر مو را سره شریک کړ. بل اوریدون کې ته مخه کوو، اسدیب سپوک پروګرام نه مهرباني.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو ملمنو تکنیکی همکار ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زاج باز محمد د زابل ولایت شمولزول سوالی څخه خبره کوم.
شرح لی، مهرباني وکي.
خیر سه، مننه شبار صاحب. سی دغه موږ د افغانانو روپی ته په امریکا کې دای کنګل کوي، نو چې وای موږ هغه خلکو ته ورکوو چې هغه د تاسو په تیارو کې په حق ورسېدو. نو دا که شل کاله چې افغانان په افغانستان کې شي دي دوه د دوه تاوان به څوک ورکوي وڅښنه، او دوم پښتنه چې دغه اوسامه په پاکستان کې په شهادت ورساوي بمباري په افغانستان کول، نو دغه زموږ د افغانانو تاوانونه به څوک راکوي؟ دغه د افغانانو تاوانونه به تاوان راغی ډیر نه وي.
مهمه پښتنه ده دا به بیا له میاخیل صاحب څخه مطرح کوم چې غوښ څوي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسریب صاحب کوکه پروګرام دی. بل اوریدونکو مرا سره دی، مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیر مننه احمد شهبار صاحب، سلامونه وایم او ټول اوریدونکو او ټول مېلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي خپل پښتنه وکي.
مننه. زه خو د مېلمنو ته لومړی به دا معرفي کوم، سامان د هلمند د تشکی ولسوالۍ څخه. نو زما خو دا نظر دی چې واقعا په افغانستان کې خرابي ورسېدلې، لکه اورېدونکو چې وویل، او بیا باقي هم ونه سو خیر. بیا هم انشاءالله الرحمن افغانان دغه هېواد لري چې خپل هېواد ته خپله جوړ کړي، او د امریکایانو د نور سرګیانو د مردارې روپۍ زموږ نه دي په کار چې دی راواستي دلته اله خلک په بېلارې کې. او بل ودا د مېلمنو ته دا غوښتنه ده چې د ترامپ حکومت چې قائم شي، دا به د افغانستان سره اړیکې او د افغانستان وضعیت په څنګه ډول کې لکه د بایدن په زمانه کې چې داسې څنګه.
او مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم په خبرونه کې را سره ده. نه د دې بل اوریدونکو رابطه قطع شوې ده. میاخیل صاحب، که تاسو تر شم دا باز محمد سي له شمال زوله ولسوالي خبره کوله، د سوال په ورته وخت کې مهمه مو دی وای چې دا کوم افغانان چې په افغانستان په جګړه کې وشتل شوی دي، د دې تاوان به څوک کوي؟ او اوسامه خو په پاکستان کې وشتل شو.
اول خو مسله دا ده چې د تاریخ نه موږ څه زده کړی دي او کني دي. طالبانو تیره دوره قدرت رال ذکر رال چې تاسو هغه وخت کې دل چې پاتک سالاری و قومندانانو د یو کلین بل کل تنشل تله په خپل په کابل کې یو ځای بل ځای تنشل تله، نو یو ضرورت تغییر ته موجود وو. په کله چې طالبانو قدرت ونی و اول کې ویل چې منګه فقط دیر پر راغلی و چې دغه پاتک سالاری ختم کو، نور ولس به په حکومت کې شریک وي. هغه وخت ما ملګر ملتونو ادارې سره کار کاوه، او نو بیا چې کله قدرت ونیو بیا ولس بیا په دغه کې شریک نکړ، او افغانستان نه تقریبا زندان جوړ کړي. او په هغه وخت کې تاسو دل چې فقر حکومت چا پر رسمیت باندې غیر د رسلور هیوادونه نور چا پر رسمیت باندې نو پیژندل، ما دغه سی بانکی سیستم نه هغه وخت غیر فعال او نور مکاتب نه وو. یعنی افغانستان د ډیره بدبخته حالت سره مخامخ وو او بل اخر مسله د بن لادن راغله. روسی ګروپونه دلته زیاته ورکړی وو هغه په مقابل کې د اقدام نه کوو. نتیجه دا شوه چې سپتمبر 11 راغی او امریکا راغله. دلته د علل معلول مسله ده. طالبان تازه بیا راغلل باید د تیرو هغه ناکامو تجربو نه باید یو څه یاد کړی وي. مګر دی و بیا ماغه سي مفکوره ده چې ولست بیا سهم نه ورکي. مکاتب هغه د تړي دنیا سره روابط خراب دي. د ګاونډي وادونو سره مشکلات لري. نو په دې خاطر باندې نتیجه بیا سقوط راځي. نو زه وایم چې مخکې د دې نه ځکه اوس دغه کوم مفکوره چې طالبان خپل صفون ته ورکوي چې موږ دنیا ماته کړې ده. نو واقعیت په دا شی نه دی ځکه چې طالبان چا حمایه کول مراکز یې چېرته و څنګه راغلل دا ټول د دوه قرارداد دي. دا مسایل نه ټول واضح دي. خو په دې خاطر باندې د دغه موقع نه باید افغانانو دا ځکه چې هر سړی هغه یو ورور دا ویلي چې امریکا خپل ګټو پسې هر سړی د خپل ګټو پسې ګرځي. نو افغانان هم باید خپل ګټو پسې وګرځي چې څنګه ثبات په افغانستان کې راشي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو مرکز نه شي.
معنی نه مخې
سره د غرامت مسله چې دا یو لوی بحث دی. هغه د علل او معلول مسله چې تراغله زما اقتصادي مراکز وویشتل زه تراغلم ته مې د حکومت نه لرې کړل او تا نه مې قدرت واغسته. نو دا اوس دا خو بیا یو لوی بحث دی. زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله وي چې چا څومره وژل دي څومره لږ وژل دي. لکه په طالبان چې وایي چې موږ پخواني د جمهوریت کسان ته عفو کړی دی. نو دوی ته به څوک عفو وکړي؟ ځکه چې دیو چې کوم انتحار او انفجار کړی دی د دې عفو په څنګه دغه وي. دلته خو یو نظام او سیستم او د وطن د خلکو دغه نه دفاع کوله. نو تاسو چې د بل ځای نه راتلئ دلته بوشکې چولې او خلک موجل. نو دا یو لوی بحث دی. نو ځکه موږ ویو چې د تیر نه باید سړی عبرت واخلي. د وسط لپاره او د راتلونکي لپاره سړی باید د ثبات او د افغانانو د ښېګڼې لپاره باید سړی فکر.
مننه میاخیل صاحب. تاسو راتلونکي ته اشاره وکړه. په راتلونکي کې دا د دوشنبه پروس باندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په صفت لوړه کوي. د وارلمخه د انتخاباتي کمپاین په وخت کې ځینې خبرې کړې دي. مثلا د مناظرې په وخت کې کاملا هاریس سره دا خبره کړې و چې د دوه تړون باید بشپړ تطبیق شي او همدارس د بګرام د هوایي ډګر په اهمیت ته اشاره کړی په خپل خبرو کې. او ځین نوري په ورته وخت کې د طالبانو ځین ستاینې کړې دي. مثلا ویلي و چې مولا برادر ډېر ښه سړی دی او هغه یعنی دا بیا هغه د طالبانو لپاره مثبته خبره ده.
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
په خبرونه کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم را سره وصل شو. د دوی مننه کوم او هرکلی کوم. مختار صاحب، تاسو د ټرمپ راتګ ته په څه سترګه ګوري چې له افغانستان سره به د امریکا روابط څرنګه وي؟
سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان خلکو ته او چیرې چې تاسو اوریدونکي دي، که اجازه کوي یو مختصر بحث ولرم د امریکا د حضور په حقله په افغانستان کې. دلته وویل شو چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت و خو دغه حکومت د امریکا له ادرسه په خلکو تپل شوی و. او بل اړخه امریکا په افغانستان کې جنایتونه وکړل، انسانان یې وژل، شخصي زندانونه یې درلود. د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف په افغانستان کې عمل وکړل. له بل اړخه د کې شک نشته چې طالبانو په دوحه کې د امریکا سره تړون وکړل، په توافق ورسېدل او دا ډېر ښه کار وکړل. د افغانستان منافع هم دا ویلي چې امریکا باید افغانستان نه ووځي. خو طالبان پس له شلو کالو مسلسلو جګړو قربانیو او د افغانستان اکثرا جنوب ولایتونه وران شول. فکر کوم اوس باید د افغانستان منافع تحلیل شي. د افغانستان منافع دا دی چې افغانان من المجموع غواړي تر کوزه پرځای معلومات لرم طالبان هم غواړي چې د امریکا سره ښه تعلق ولري او امریکا یو مسؤول نظام دی هغه کولی سي چې د طالبانو سره شته تعلق ولري د بندیانو تبادله صورتونی سي او د په نتیجه کې افغانستان باید د یو ناپېلې متوازن ستراتیژیک بي طرف او بالانس سیاست مالک وسی. افغانان هم نه غواړي چې د پردیو استخباراتو نیابتي جګړې استخباراتي جګړې د افغانستان جغرافیا ته راشي. قطعا چې ستونزه هم په طالبانو کې شتون درلود او هم په امریکایانو کې شتون درلود او هم جمهوریت سره د دې چې د نړۍ ټول حمایت د دوی سره وو. شپږ کم فایف ډالر دلته مصرف شول د براون یونیورسټي پوهنتون تحقیقات همداسي. اما متاسفانه په جمهوریت کې داسې خلک شتون درلود چې د افغانستان ملي یووالي لپاره کار نه کول، افغانستان نه منل، په میلیونو ډالر د افغانستان نه وتښتول، رشوت اوج ته رسېدلی وو. افغانان په خصوصا د یو قوم پر ضد زندانونه او ورنه ډک وو. اوس چې افغانستان او د افغانستان اکادر علمي شخصیتونه دایسپرا چې بهر دی د نن دی، دوی باید د افغانستان لپاره او د افغانستان په منافع او ملي ګټو خبرې وکړي. ملي ګټه دا ده چې په افغانستان کې د جګړه ونه وسیږي او طالبان د امریکایانو سره ښه تعلق ولري. موږ یو غریب ملک یو، په بالانس آف د پاور کې چې په علوم سیاسي کې مطالعه کوي، زموږ ګاونډیان ټول پر موږ قوي دي، اسلحه لري، توپ لري، بم لري، نیابتي جګړې لري، استخبارات په افغانستان کې دي، د دوی له طرفه خلک ګمارل شوي. افغانستان 50 کاله ته نور هم ضرورت لري، نور نسلونه دي باید افغانستان جوړ کړي چې هغه جاسوس نه وي، پردی پاله نه وي، افغانستان یې خرڅ کړی نه وي، خپل تاریخ یې خرڅ کړی نه وي، خپل خلک یې نه وژلی، د پردیو سره معامله نه وي کړی. په دې لحاظ د افغانستان اوسنۍ مشران، دایسپرا، لیکوالان، اکادر باید د یو بین الافغاني مذاکراتو په رڼا کې د ایالات متحده امریکا سره د خبرو اترو دروازه خلاص کړي. زه مطمئن یم چې طالبان به هم دغه لړۍ ته ادامه ورکړي. بس
مننه مختار صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاود بحثونه هر پنځشنبه ل ازادي رادیو.
مخیل صاحب، مخکې تر دې چې تاسو تراشم او بحث دوام ورکړم، یو شمېر اوریدونکي ډېر انتظار شوي دي، د دوی نظر به هم په لنډو راوخلم. مهرباني وکړئ یو ساری څپو کې پروګرام تاسو سره یست. مهرباني وکړئ دا ورځن کې ملک سي شخ نه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شبر صفا او استاذ سمیل منو او ټول ورځونکو ته نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. استاذ دا یې ورځونکو چې توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
شرغ لري اجي صاحب، مهرباني وکي.
مننه. یو نظر لرم او یو پښتنه نو نظر خوم دا ده، رښتیا هم په افغانستان کې مشکلات رامنځته شو. موږ خاله د ستو اشغال غورو له خوا ځخه اشغال شو. موږ وطني در بدر کوي، موږ ملت خلګي شهیدان کړو، پړندې او یتیمان پاتې دي. نو لکه څنګه چې محترم باز محمد عزیز باز محمد صاحب وویل، د سلامونه هم وایم او ډیر ښه پر ځای خبره یې وکوله. د دې افغانانو د شهادت، د دې د پلسکېدو، د ګوډټوب، د معلول کېدو، د دې تاوان باید بین الملی محکمه افغانانو ته ورکی. نو دا یو پرځای خبره ده. او دا امریکایانو سمات یو خور، اول خو افغانان بهادر افغانان دي. نو میاخیل صاحب کړه دي انکار وکړي چې دا افغانانو مات نه ور کړی. نو د روسانو مات به سبا څنګه انکار کوي، د انګلیسانو سبا څنګه کوي؟ نو دا بهادر افغانانو چې دې مات ور کړو، په تیر مصیده اداره هغه سبب او لامل وګرځیدای شي. هغه څنګه چې محترم مېلمانه هم اشاره ورته وکوله، هغه په افغانستان کې د دې په مخ کې تلو چاپی او د خلکو په شهادت کې ستر رول درلود. نو الله پاک دوی هم ناکام کړو او امریکایان هم ناکام کړو. دوی اوس بیا هم د دې نوم اخیستي. موږ په افغانستان کې حکومت غواړو، باید موږ ټول شموله حکومت جوړ کړو. ټول شموله دوی دا بولي چې بیا هغه چېری هغه بایلل مهرې بیا افغانستان ته رامنځته شي. نو دا هیڅکله افغانان نه مني. لمر په دوو ګوتو نه پټیږي، دا ممکن نه ده. نو افغانان هغه خلک دي چې په ژړه ډبه او په خالي لاس، په توپک او د الله په نصرت سره
وستری امپراتوری ته داسې شرمنده ماته ورواړوله چې دا په تاریخ کې
علي صاحب دا خوش و سوال ته راشي لطفا.
بله
مال سوال ته راشي وس لطفا.
سوال مې له محترم مخزه خدا د سیایا دا کنګل سی اروپي سی امریکایانو خیرته ور باندې اچولې دا وکړه وای سی وای مو د تاوان تر ګرځ وای دا د افغاني د فار پښتوانه کېدای شي کنه او هغه په سی د سویس بانک ته تللې دي آیا دا دغه پرګټ افغانان یو نه په اخته سي ممکنه ده چې په دې اوس حالاتو کې افغانستان تراسي او د افغانستان د ملت په ګټه باندې تمام سي.
مانا ناجي صاحب مهم سوال دی دا بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکړئ اوسری په سپوک پروګرام
یو سلام تا ته یو سلام ملمنو ته افغانم د ننګرهار نه
شرغلې مهرباني
د امریکا کې په ډرم چکینه په چوکې دا مونږ ته یو ګټه نه کوي او مونږ ته یو ګټه نه کوي مونږ ته به تفاوت ده مونږ په دې خوشاله نه یو مونږ خپل افغانان به ته افغانستان کې دنه مونږ اتفاق برابر کو ټول چې ټول په خوانې نه ځانانو ته محترم لرم او سنی تم لرم په خوانانو ته ډیر لرم په دې ډیر لرم د معلولینو اقرا سیدل په شو مکتبونه خلاص او پنتنونه خلاص او د ټول کاروبار روانو نن د څورز راغله د افغانستان کې خلکو کار په شو مالې روډې نشته په شو دغه لرم او ترم رم ته خوشحال نه ما او نه مونږ ورته د زنه ورته خوشحالي کوو چې خوشحالي کې هغه به دغه خپل کار نور څه ویل نه غواړم.
مننه مننه. یو بل اوریدون کې هم شدام په لند وخلم بیا به بحث ته دوام ورکړم. مهرباني وکړئ
سلام دارم برای شما و میمانای محترمتان آقای شبر.
و علیکم السلام. مهربانی
مهربانی میکنید. من سوال خود فارسی مطرح میکنم، خیر پشتو هم جواب دادن یا فارسی وعدت افغانستان سردو زبان مهربان هستین. من همین یک کتاب گفت در یک فکایی کوتاه مطرح میکنم، اما پیش از یک ایراد هم دارم. ای کاش یک نماینده طالبا میبودم اینجا کمی سوال من خواستم اونا جواب میدادن بهتر بود. خیلی برس زد نظر میمانای دیگر هم میخواییم نظر بیطرفانشان البته امیدوارستم. من یک فکایی بسیار کوتاه میکنم که یک کتاب گفت دوست گفتن فرق بین امریکا و افغانستان چیست؟ کس برایشان باز مخاطب خود سوال کرد، جواب دادن برایش امریکا کشوری است که در امور کل کشورها مداخله میکنه و افغانستان کشوری است که کل کشورهای دیگه در امور از اون مداخله میکنه. فرق بین افغانستان و امریکا ای است. یک کتاب گفت دایی و دیگه سوال ما ای است که ما چی کار کنیم که امریکا چی میکنه دیگه کشورها چی میکنه. سوال ما ای است که آیا طالبا برای آمدن که یک دولتداری طولانی و تاریخ ساز کنن که از خود یک کار کرد و راهکار بر دولت‌های آینده به جا بگذارن بر از این آمدن یا بر این که این سوای دولتداری از یا واقعا بر دولتداری آمدن یا به این که باز مجهول بانن امیر تشریح می‌خواهیم. تشکر کارکردشان مجهول بانن باز یک کل چیزها از سر جور شوه و این گپا مشکل ساز میشه برای افغانستان.
تشکر سپخ پروانه که ما برخوا خسته. مختار سب کتا سوده دی اوریدون که پشتونو تا پلند لطفا زواب برکی.
نظر می داده چه طالبان دی افغانستان دی ملت او دی خلق و غق و آوری. طالبان دی باید خپل مشروعیت دی افغانستان دی ملت نو غواری. تر هغه پرې چې د افغانستان ملت طالبانو ته مشروعیت نه ورکړي، طالبانو په ملي اجماع وصل شوی نه وي، د نجونو پوهنتون او ښوونځي دروازې نه خلاص کړي، ټول افغانان احساس د مالکیت په خپل خاوره کې ونه کړي، طالبان به د افغانستان د ملت لپاره د منلو وړ نه وي او د افغانستان منافع او ملي ګټې دا وایي چې طالبان د انحصار او حذف سیاست نه لاس واخلي. که دی امریکا به روابط و موضوع مطرح کیگی دی افغانستان ملی گرکی دوایی چه باید دی امریکا سر منشو تعلق ولرو. طول جمهوریت هم دست افراد او اشخاص پتشتون درلو چه دی افغانستان پو منافع و زمتنه بشپرتیا او تاریخ سیاسی تاریخ او هویت بانده باور درلو اغدوی دی افغانستان به سیاست نه نظام باید حذف نکری. طالبانو ته دویم لار دادی چې کنړی مداخلت کوي، مونږ نړۍ ته اجازه ورکړي چې مداخلت وکړي. ځکه موږ یو متوازن سیاست خو نه درلود، کله د روسانو د جګړو قرباني سو، کله د افراطیت قرباني سو، کله هم د ناتو په اور کې وسوځیدلو. کله افغانستان ملت من حیث یو ملت خپلواک آزاد سپیشل دریز ولري او طالبان سره اوس همدغه فضا طالب ته مساعد دی، طالبانو په ګراوند کې دی، طالبان د انحصار نه لاس واخلي، طالبان خپل ملت ټول کړي، مشروعیت د ستر احمد شاه بابا په څیر او د میرویس نیکه په څیر د خپل ملت نه دی واخلي. که طالبان په انتخاباتو باور نه لري، لوی ستره تاریخي جرګه دې جوړ کړي چې د افغانانو په تاریخ کې د افغانانو د اسلاف نه تر اوسه مستمرات دی او کولی شي خپل مشروعیت واخلي. دریم موضوع دلته دا دی چې موږ باید په افغانستان کې نور دا خبرې پرېږدو چې دا جمهوریت دی، دا امارت دی، دا طالب دی، دا مجاهد دی، دا خلقی دی، دا پرچمی دی، دا تور دی، دا سپین دی. موږ من حیث د ملت باید موضوع ته متوجه شو. دا باید متوجه شو چې ګاونډیان ستراتیژي د افغانستان په حقله تغییر نه ده موندلی. زموږ ګاونډیان داسې یو افغانستان ویجاړ خراب افغانستان غواړي. طالبان باید پوه شي که چیرې دوی د پوهنتونونو دروازې تړي، خپل اکادر شړي، پوهنتونونه بندوي، د پوهنتونونو استادان منفع کوي، دا د ده معنا ده چې د پردیو استخباراتو اجنډا په افغانستان کې پلي کیږي. طالبان په لوی لاس یو ښکلی افغانستان د دوباره وران نه کړي، نیابتي جګړې په افغانستان کې نه راوړي. موږ په ده مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا یو مسؤول نظام دی او طالبانو هم د خپل ملت له آدرسه چې یو مشهور نظام ولري باید د ټرمپ سره د خبرو اترو لاره خلاص کړي، او د افغانستان جغرافیه کې د هېڅ داسې یو ډلې ته طالب اجازه نه ورکوي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ وي. افغانستان پرېږدي چې خپله جونګړه موږ په خپله جوړ کړو. نور د استخباراتي نیابتي د پردیو په جګړو کې قرباني نه شو. زما اند او باور دا دی چې مشران به په دې توافق وکړي چې لاس د یو بین افغاني مذاکرات او روایت جوړ کړو. داسې یو روایت جوړ کړو چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح وي، داسې یو روایت جوړ کړو چې هر افغان د بل افغان ته د منلو وړ وي، داسې یو روایت جوړ کړو چې هلته د موږ د هېڅ یو ګوند او آدرس نه خبرې ونه کړو، بلکې د خپل ملت د ملي ګټو
ماننه
ملت له آدرس نه افغانستان وژغورو. زه په دې حساس شرایطو کې بین الافغاني کانفرانس یا د خبرو اترو ته مثبت ګورم، او دا د اشتراک مشران په همدغه سپیس کې او په همدغه پروګرام کې راډیو کې وجود لري، تا سره دوی هم کولی چې داسې یو لاره خلاص شي.
ماننه مختار صاحب. میاخیل صاحب، دلته څو خبرې یادې شوې. مثلا د افغانې پښتوانه چې په امریکا او په لویدیځ کې انګل شوې ده، خبره خوشی شي، او دا سوال هم و چې طالبان د څه لپاره راغلي. لیکن له لویه سره د دې لپاره چې بحث راغون کو، تاسو د طالبانو د یو سیاسي مخالف په صفت باندې څه اټکل کوئ چې د ډونالډ ټرمپ حکومت به له افغانستان سره څه رقم سیاست مخته یوسي؟
ګوره، دا هر هیواد د خپل منافع په اساس باندې تصمیم نیسي، او امریکا چې کوم تصمیم د افغانستان په باره کې نیسي، هغه د منطقي او د دنیا د نورو شرایطو پورې تړلی دی. نو موږ متاسفانه چې موږ په خبرو کې ډېر تناقضات دي، او بعضي وخت کې هغه خیالي غرور افغانان ته ورکړ شوی دی چې دنیا یې ماته کړې ده. نو دغه روایت چې موجود وي چې سړی خپل ځان لپاره ډوډۍ نشي پیدا کولی او بیا الله پیدا کوي چې ما ټوله دنیا ماته کړې ده، نو نه، دا خو یعنی زه فکر کوم چې متضاد مسایل دي. افغانان په هغه صورت کې کولی شي که چیرې د طالب او د امریکې مسله وي، نو خو جمهوریت هم د امریکې سره تعلقات درلودل، د امریکې سره روابط درلودل، او بیا یو مشروعیت یې ځکه درلودل چې هلته یوه لویه جرګه راټوله شوله، هلته انتخابات وشول که ښه وو که خراب وو.
خیر میاخیل صاحب، وبخښئ، هغه دوران تللی دی، جمهوریت تللی دی، که په اوس کې بله
اوس راځم چې که چیرې یوازې د طالب تر منځ او د امریکې تر منځ وي، نو تعلقات همیشه د ملتونو تر منځ جوړیږي، او ملتونه هغه وخت کې دغه کېږي چې هلته قانوني اساسي موجود وي، هلته ولس وشي کړی چې د یو قانون په چوکاټ کې هلته ژوند وکړي. نو چې کله قانوني اساسي نه وي، کله ولس ټول حق په نظام کې ونه لري، په سیستم کې ونه لري، او مشروعیت رامنځته نه شي، نو بیا د هر چا سره معاملې چې دي هغه استخباراتي معاملې دي، او هغه د افغانانو په ګټه باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې که چیرې افغانستان غواړي چې د امریکا سره دنیا سره خره وابط ولري. اولینه مسله دا چې باید په افغانستان کې اساسي قانون موجود وي او د ولس رول باید هغه کې معلوم وي. د حکومت
میاخیل صاحب محترم، فکر نکوي چې چرته د سیو حالت راځي چې یو ځل به د اوسنی واکمنان اساسي قانون جوړوي، بیا به نظام ته د مشروعیت لار جوړوي، بیا بل د ترامپ مشي له حکومت سره رابط ساتي او ټینګوي. فکر نکوي چې دا وجده پروسه ده او د امریکا ډونالد ترامپ هم د څلور کلونو په مخه داخله
دا وګده پروسه ده. کچیر اراده موجود وي د ټول کارونه په میاشو کې کېدلی شي. دونه غټه مهمه دغه د اساسي قانون دی، قانون موجود دی، کولای شي اوسه ماده په حقیقت دغه وی لوی جګړه وړي قانون تصویب شي د هغه په شرایطو کې نتیجه رامس شي. یعنی دا په څو مې
یعنی او بخشه یعنی تاسو وایئ چې لمړی باید دغه داخلي ګامونه واخیستل شي بیا له واشنگتن سره روابط تضمین شي.
بالکل، کچره داخلي مشروعیت نیوی، داخل کې نظام نیوی او هغه باندې ولس اعتماد باندې لري، ولس مشارکت پاږي کې نیوی. دا خو بیا استخباراتي ډلې دي، نو استخباراتي ډله به کله یو سره رابطه ساتي، کله به بل سره راځي، بیا به هغه د منځځي، بیا به بل رامسته کیږي. دغه استخباراتي ډلو لوبي خدا څلور پنځوس کاله موږ تاسو په خپل منځو کې سره ولیلې. طالب مخکې څنګه رامسته شو، بیا څنګه رامسته شو، مجاهدین څنګه راغلل، بیا څنګه د منځه لاړو سره، نو دا خو هغه شان دي چې
مننه میاخیل صاحب پامدې برخه. بله مننه میاخیل صاحب پامدې برخه کې به مختار صاحب نظر واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې دغه روابط به د کابل او واشنگتن ترمنځ د ترامپ د جمهور ریاست وخت کې څنګه ټینګیږي؟
زه فکر کوم چې ترامپ د طالبانو سره خپل استخباراتي روابط ته ادامه ورکوي. یو دویم دا دی چې قطعا په افغانستان کې یو جمهوریت وو، خو افغانستان کې یو لک او 50 زر امریکایي اساکر هم شتون درلود، ځانته زندانونه هم درلود، افغانان هم په خپل سر بندي کول، وزیر او مشیر هم ټاکل، د شورای جانه حمایت کول، د جمهوریت نه حمایت کول. راځه د خبرو ته د پای ټکی کیږو. او هغه جمهوریت چې په افغانستان کې وو په ټول معنا او په ټول احترام میاخیل صاحب، هغه د افغانستان د منافیو په رڼا کې جمهوریت نه و. نه د طالبانو سره په صلح په توافق ورسید او په میلیاردونه او میلیونونه ډالر د افغانستان نه وښکل، او داسې یو فضا منځته راغی چې نن افغانستان کې یو ډیفکټو سټیټ وجود لري، هیڅوک یې په رسمیت نه پیژني. غوره به دا وي چې دا ووایي چې جمهوریت د افغانستان د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې، مشران سپېڅلی دي، خپل میاخیل صاحب یو دروند شخصیت دی، یو دلرې نه پیژنم، عالم سړی دی، د افغانستان په منافعو باندې پیږي. زموږ غوښتنه دا دی چې خو د دا خبرې وزن دلته دا دی چې کار باید دننه نه شروع شي. خو طالب د افغانستان یو واقعیت دی، او طالب سره د خبرو اترو لړۍ باید تاسو شروع کړي. داسې یو ډایسترا منځته راوړي چې هغه د افغانستان په منافعو باندې پوهوي. تاسو ګورئ چې اوس هم داسې ډلې ټپلې په اروپا کې په لابي کوي چې هغه نه د افغانستان تاریخ مني، نه جغرافیه مني، نه سیاسي هویت مني، بلکې د افغانستان د تجزیې غږونه پورته کوي. په هغه صورت کې افغانان مجبور دي د طالب تر څنګ ودرېږي. موږ لپاره به طالب اولویت وي کله چې د افغانستان د تجزیې موضوع مطرح کیږي. موږ لپاره به د طالب حمایت دینی، اسلامي او اخلاقي وجبه وي چې په هغه صورت کې د افغانستان د تجزیې خبره مطرح کیږي. پاتې د نیابتي او استخباراتي جګړې موضوع په جمهوریت کې ایران ځانته ګوندونه درلود، په افغانستان کې استخباراتي پیسې ورکولې او نفوس یې درلود، پاکستان ځانته درلود، سعودي ځانته درلود، روسانو ځانته درلود، امریکان ځانته درلود. داسې موږ نشو ویلی چې طالب مکمل استخباراتي، نیابتي او پردی جګړه دی او جمهوریت سپېڅلی او په جمهوریت کې عناصر سپېڅلی وو. قطعا داسې نه دی. موږ باید بل صفحه او
مختصر محترم
بل صفحه دادی چې د افغانستان ملي ګټې دادی چې د افغانستان دایسپرا کې سره مشران چې دي د امریکا سره افغانان تعلق وړي، افغانان نه غواړي چې په بل استخباراتي او نیابتي جګړه
مختصر
کور ته
ورشي.
طالب که هر څوک دی، دغه خاورې حقیقت او جغرافي
مختصر محترم
ستنه مدد یو منټ کې خلاصو فقط درې ثانیو کې.
مهرباني
غوښتنه دادی محترم میاخ خیل صاحب چې تاسو درون شخصیت دیو بین الافغانی مذاکرات او د تعامل او تفاهم خبرې وکړي، پرې دې هغه خبرې چې د تاریخ چوس ګرځیدلې هغه به د افغانستان تاریخ او ملت قضاوت کوي چې په افغانستان کې جنایت چا کړی، انسانان چا وژلي، اشغال څنګه وو، اشغال وو کنه وو. اوس باید د امریکا سره زموږ تعلق د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې وي.
مختار صاحب وبخشئ، همدغه ټکی پاتې شو. آیا لومړی باید په افغانستان کې شرایط مساعد شي او کنه ل امریکا ل نوی ولسمشر سره روابط ټینګ شي؟
فکر کوم چې دا طالبانو پر اړه لري. طالب دې باید داسې شرایط مساعد کی چې داسې خپل نظام کې تغییر راوړي، په دې معنا چې یو ستره لویه جرګه دې جوړ کړي او د دې په نتیجه کې د خپل مشروعیت واخلي، او د طالبانو سیاسي دکتورین دې باید د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې د ډونالد ټرمپ د اډمنستریشن